هند د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په ځینو سیمو بریدونه وکړل چې په پایله کې یې مرګ ژوبله هم واوښته. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په سیلانیانو باندې د لوزونکي برید وروسته رامنځته شوی دی.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
په داس حال کې چې په تورخم کې پاکستانی چارواکو ویلي د میل دیرشمې نیټې وروسته به د افغان سوداګرو موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزې ولري. د افغان پاک د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلان دا کار ستونزمن ګڼي. ویل شوي چې په تورخم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نشتې وي او موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول هم دا موضوع ویل شوی ده. د پاک افغان سوداګری د ګډي خوني سلاکار مخلص احمد وای سوداګرو ته ویزې نه ورکول کیږي، نو موټر چلوونکو ته به څنګه ورکول شي؟ نو موړی هله مند چې د ټاټ سند اعتبار دوام پیدا کړي یا هم د دې ستونزې کومه بل حل لار راووسی.
تیر کال چې دا تقریبا 2000 تورخم لار د لارې او تګ راتک په وړاندې بند شو او د هغه اصلی عمل دا په ګوته کېدل چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري، او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ راتګ نشي کولای. خو په هماغه وخت زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بل اخره تیر کال چې دا د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی وو چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنۍ چارو وزارت مرستیال د پاکستان نه راغلی او کابل ته دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه، او بل اخره د نورو ستونزو مشکلاتو ترڅنګ باندې دوی په توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتګ موقت سند یا ټیټ په نامه باندې دغه تصفیب کړ چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده، خو فکر کوم چې همدا د شلم تیر شم تاریخ ترمنځ هم دا شپږشتم چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتګ موقت سند د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګری او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي، او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نه وو. او دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. مونږ چې دا هم خپل مشرتابه سره، وزارت د صنعت تجارت سره، وزارت ترانسپورت سره، وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي، او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوې پالیسی اعلان کړي ترڅو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري، خو امکان لري کا چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې دا پټه پدریږي، او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره، بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره، خصوصي سکتور لپاره، تجار لپاره، صنعتکار لپاره، او بشري قوا په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسي او تفاهم نامه د می د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی ده، مشکل ده. مونږ تجاران یو، زمونږ بزنس پاسپورت په لاس کې ده، مونږ ته څوک ویزه نه راکوي چې امپورټ اکسپورټ کوو پاکستان ته. ډرایور لا به څنګه ویزه ملو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورت اخستل، دا ټول لیک مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته صحه لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټاټ سند چې دا د تګ راتګ موقت سند دی، یو ډیر ښه پروسه، او مونږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه کچیر دوی بیا په د باندې توافق وکي دا به د حل لارې وي.
او بل خبره ده د سید اغان موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزیو د موسم پر انګ دي کېدل سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني د سنځ ته په پام فکر نه کوي چې ځل بیا به دا موضوع تکرار شي.
دا مونږ هم چې د پد باندې متقیدو چ هر کال دغه زمونږه د سبزی او میوه په موسم کې دغه سستون ځکه کله تعرفه جی شي کله لار بند شي خو امیدوار یو چې ان شاء الله په دغه سوره چې پاتې دي درېونه په دغه کې بعد د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنځ دغه ستونزې په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیر میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیالو د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګ د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږه د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه ناست کړی دي د تجارت او همدارنګ د اقتصاد او د نور ستونزو په اړه باندې دوی مجالس کړی ناست کړی دي. امید لرو چې د غستونه د حل لار پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د پاک افغان سوداګری د غړي خونی سلاکار مخلص احمد او چې مرکه تاسو له آزادی رادیو واوریده
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادی رادیو هر ورځ شپه ورځ
د امریکا د ستر محکمې ورستۍ حکم چې فدرال حکومت دی د تړباسي چې د زرګونو حقوق افغانانو کې سونه بیا وسیړي چې امریکا ته د تک پته مدي د دغه پناهښتون کوله پر خار کلی سره مخامخ شوی دی. یو شمیر افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي ازادي رادیو ته وویل هیله لري د تک پروسه ژر پیل شي. د امریکا ستر محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دی ل رواني میلادي میشتي یعنی د میل 12 منټي څخه د افغان پناهښتون کو د کې سونو ارزونه پر رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې
د زرګونو افغان پناهغښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د ستر محکمې حکم هغه هیواد ته د تاک په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړی دي. یو شمیر دوی چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید لځن پرته او له کوم نویو شرایطو پلي سي. د دوی لړل په پاکستان کې میشتي افغاني فرزانی ازادي رادیو ته وویل
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضی بوزي بعضی بونز یو شرطونه ولري. ځکه بعض داس خلک شته پکې چې وای انټرویو کړی دی وای پات د بعضو میډیکل کړی پرواز ته منتظر دي بعضی سیکوریټي چیک کړي دي باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تاک په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي رادیو ته وویل
ما استقبال میکنیم خدا مهربان است که انشاءالله یک نتیجه درست بده و مردم
موږ هر کله کو خدای مهربان دی انشاءالله چې یو سم پایله به ورکړي او خلک بالا دي سنزه او دربدره اخلاص شي. بیرته خپل وطن ته تل هم ستونز مندي د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ دی سنز دی دی
مشکلات زیات هستند.
د امریکا د ستر محکمې په حکم کې راغلي د هغه پناهغښتونکو لپاره به د سفر اسانتیاوي زر پیل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګ د امریکا دولت مکلف ګرځول سوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم سوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ترامپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر سوی دی. یاد قضیه د یو شمیر افغان پناهغښتونکو د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونو لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناهغښتونکو د منلو بهیر لځنډیدو وروسته ثبت سوی و. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپل اکسپانه د فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یو لوی بریا ګڼلی او ویلی دی چې کدا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړی چې د محکمې د دې حکم لمخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناهغښتنې حالات تایید سوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم لاري یا خپلواک تنظیم سوی وی. دا حکم په داسې حال کې صادر شوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر دې مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنگټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د پاکستان پوز پرون پنځشنبه وویل چې هند پاکستان پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو بریټ کړی چې لعمل څلور پاکستانی سرتیری ټپیان شوی دي. له بلې خوا هندوستان هم پاکستان تورن کړی چې د دوی پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو د بریټ هڅه کړې ده. نوی ډیلی د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د هوایي دفاع سیستمونه ویشتي او پاکستان هم ویلي چې د هند څو بی پیلوټ الوتکې راغورځولې دي. د هند حکومت وایي د پاکستان له خوا د دوی پر پوځي هدفونو بریدونه شنډ کړی دي. د دوړو خو اداوی تر دې دمه په خپلواک ډول نه دي تایید شوی. د پاکستاني چارواکو په وینا د هند لوري دا نوې برید یو ورځ وروسته تر هغه وشو چې هند د پاکستان په خبره کې څو ځایونه په توغندو وبښتل او په نتیجه کې یو دشتنه ووشل شول. هندوی پر پاکستان بریدونه د هغو شپږ وشکسانو د وژل کېدو غچ ته چې ډیری هندو ګرځندویانو او د وستوالو له خوا په هندي کشمیر کې وژل شوی وو. هند پر پاکستان تور پوری کړی چې په دې برید کې لاس لري، خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پوځ ویندوی ستر جنرال احمد شریف ویلي هند چهارشنبه په شپه او د پنځشنبه له غرمې وروسته څو هاروپ بی پیلوټ الوتکې چې د اسرائیل جوړ دي پاکستان ته توغولې دي. هغه ویلي پاکستاني ځواکونو 15 هندي بی پیلوټ الوتکې راغورځولې. د همداراس ویل چې د بی پیلوټ الوتکو د لویدول عمله د پاکستان په سند ایالت کې یو ملکی وګړی وشل شوی او بل ټپی شوی دی. د احمد شریف په وینا له دغو بی پیلوټ الوتکو څخه یو لاهور ښار ته نږدې په یو پوځي مرکز کې لګیدلی چې څلور سرتیری ټپیان کړي او بل رون اسلام آباد ته نږدې غورځېدلی دی. په لاهور کې د پولیسو یو سیمه ییز چارواکي محمد رضوان موبایل یو بی پیلوټ الوتکه د والتون هوایی ډګر ته نږدې په یو استوګ نسیمه کې راپریوته. دا سیمه د هند له پولې شاوخوا 15 کیلومتره لیرې ده او نظامي تاسیسات هم لري. د هند دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو د لاهور په شمول د پاکستان په یو شمېر سیمو کې رادارونه او د هوایی دفاع سیستمونه ویشتي دي. په ورته وخت کې هند پر پاکستان تور پوری کړی چې د کشمیر د کنټرول کرشي او نورو سرحدي سیمو په اوجدو کې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو لاري د څو پوځي هدفونو د وشتلو هڅه کړې ده. همداراز دوړو خو د لانجمن کشمیر په پوله کې نشته کړي او پاکستان ادعا کړي چې کشمیر هندي سرتیری وشلې دي، خو هند ادعا نه ده تایید کړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ګواښ کړی چې د هند توغندوی بریدونو د قربانیانو غچ به واخلي. چیل عمل اندیشتې زیاتې شوې دي چې شاید دا دوه اتمي هیوادونه یو ځل بیا د یوې پراخي پوځي شخړې په لور لاړ شي. دواړه مشان د خپل ولسونو له شدیدو فشارونو سره مخامخ دي څو خپل قدرت وښيي او د دواړو خو توندې څرګندونې او ادعاوې شایي د همدې فشار غبرګون وي. د تاوتریخوالی لډیریدو سره هند زرګونه خلک له هغو کلیو استلی چې د پلو پوښتو کې پراته دي. چارواکو د جګړو د سیمه اوسیدونکو ویلي چې لسکونه زره خلکو د پنځشنبه پښپه په خوندې ځایونو کې تیر کړل. همداراز شاوخوا 2000 کسان د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکله اورو.
نوم می عبید ده، د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی. د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو لواغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریکي دي، حق خو په جرات سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې هر چا سره حق وي، لاغوي حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده، اقنیت واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. ګناه نه ده، ثواب لري، توانه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري. که ورته خوشی کین زړه یې کړی، خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلي.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې کله موږ وایي میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایي یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی. هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضدار ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار د دین اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي، کوم مال چې پاتې کېږي هغه ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کېږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي، او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کېدلی شي.
میراث اګانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې دا مال میراث شو. میراث هغه ای چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي، نو هغه چې چیرته پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي.
بله، راځو دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کېږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده، او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي.
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغلي دي. د دې یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوي دي چې میراث کله پاتې کېږي. هغه اول به د میراث نه اېده د تکفین او د دفن خبره کېږي، مصارف ورکول کېږي. بالا هغه به اېده که کم قرضداریانی وسی د چانه قرضدار وسی هغه به ورکول کېږي. او بالا هغه به د وصیت کړي، وصیت په درېمه درجه کې وصیت به پلي کېږي. چې که چېرته وصیت کړي چې د بال مال مرگ نه زمال دغه ملک نه یا زمال دغه پیسونه دا پلانی تا ورکل شی نو دا با تطبیقیگی بالا اغن که سپاتی کیگی نو اغا میراس بیا وارسی نو تا چه دنه چوک پاتی دی یعنی میرمن دا یا که سرای مرشای وسی ده میرمن دا دا اولادونه دی دا دلورگان دی چه اغوات زول فروز بایل کیگی با اول قدم که دا پا زول فروز بانده تقسیمیگی بال زو فروز نه په عصبات باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قران کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي کچیر یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورن بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي یو باقیمانده کچیر ته اولاد نارینه و سینو را باقیمانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټول کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه یې، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو بهتره د میراث حق دا خو د خدای پاک له خوانه تعین شوی ده. ده حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دا یو مسؤلیت ده او دوی کولی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو له خوانه دا تعقیبیږي او دوی ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشه توانېدله چې دا حق واخلي، هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خدا بس شو، بل بس دا چې حرام کړي تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي، که د بل ورورې اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه له خوا حلال شوی ورته نه اوسي، دا حرام خوري، هغه به کې به برکت کړي، هغه به یو خوش دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي، افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل، خپل حق غوښتل، دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضریږي محکمې ته لاړ شي، څومره به ښیس دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون له محکمې نه، بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته موږ نظر وکړو، شرعي توصیه موږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي، نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښکوي چې لاړ شي محکمې ته. لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده، هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او زین اغا سوک چی حق خوری اغا خدا نا ترس خلکی دی استفاده کی او دخبل دی خویند و میند و حقون زور خوری او نیور کی خود زمانه زرداده چی محکمه تا تک هیچ نو شرم ده محکمه دی حق دی اخیستلو زایده محکمه شرعی نصوصو که راغله ده و محکمه بانده خلق کوش چی ده
تاسو دخبل خبر پا پایل که ویل چی کلی او سوک مرکی نو پا پایل که دی دل میراث څخه د قرضون اخلاصي د کفن سو خیرات او د مسائل سوال کچيري د سي او چاته میراث پات سي چې هغه څوک مرسته وای د قرضون بیرته ورنکي تاسو سره تا ویلې سي له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مرز قرض پات سي او د سي چاته پات سي چې هغه ټول ارڅ یو مطلب منګو تاسو لره وای مين زرما ټوله دما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي دلته حقوقي خبره څه ده پکې
چیرته څوک وفات کیږي او هغه دیندار وسی نو اول مکلفیت داده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي په حقوقو کې د اصول شته دي چې سره قبل د خپل قرض ترلاسه کړي یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري شاهد به لري یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې نو که چیرته ورثه نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي یعنې دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنکړي دا په دې شکل باندې نه ده دلته اصول شته دي اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې همغه به همغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومایه او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی چې د ورثې نه واخلي دا قرض
بله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل شوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د ښرانه کړه تا ښه پټی واخیسته ماته د ښرانه کړه یو غټ جار او جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي په دې هکله باندې هم غواړو تاسو خبرې واورو
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دو کې شخړه ترمنځ کېږي شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلی او ادنا کې ټول سهیم شي نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کیږي ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلی د هغه کې قیمت ښه ده د هغه ارزښت ښه ده د هغه حاصلات ښه دي د هغه لاره لري خو لسهاو ښېګڼې لري نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې اڅوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړي شي په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه ولې موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دایتا او دې ته نه ګوري چې دا یوازې موږ ښه ده یوازې موږ خراب ده یوازې موږ وبلري یوازې موږ وبنلري نو یوازې موږ چې دا هغه یو ودال ده نو دا شان په نظر کې چې نو نیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي توصیه داده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوی کې که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه وسی نو موږ ځمکه د دواړو مساوی په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمينه پاتې نشي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي
خپلواک صاحب په اخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو
پیغام داده چه کم میراث پات کیږي کم خلک چې د وارثین دي هغه د زر نه کوي د تقسیم په میراث کې ځکه میراث چې څومره پات کیږي هغه هم را وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړه پیدا کیږي
که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځ کیږي ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي له سمدستي چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل د دوه درې ورځې تیرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
سلامت اوسه، تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر دل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغه کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسیږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې پراتلونکي د خپل ژوند لپاره ورکاس وټاکي. یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازواني جرالویږي هغه دا حق نسی لرلای چې خپل په خوښۍ څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولای نسی یا دا ستې چې انتخابوي وس نه لري. د همدغه وس لپاره به بیرته مجبور کیږي په درنو کارونو به لاس پوری کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نور هیوادونو ته د مزدوري او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامست کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامست کیږي چې کله کار نه وي، کار اهل کار ته نه سپارل شوی، یا په کول کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګولا ډوډۍ وګټي.
bale وطن دوسب د ګانو افغانانو په خبره ورستر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نس کولای، دوی ګان حقونه تر پخولندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوي آیا حاکم نظام په دې باندې پیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي، اصل عمل دي تاسو په نظر څه کېدلی شي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک او بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکي کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي، بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، ځان یې وکړ، ځان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنگ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت رنگ سي، شل کلن جمهوریت رنګیدای سي، نو طالبان حکومت هم رنګیدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دی دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي، وړ کسان ته باید ورکړ سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړي سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي، کچیر ولس نه وي حکومت پر چا کېدای سي. نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونه ته غیژ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي، خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسره جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي، چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسره جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړي سي.
که په هغه ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاری رامنځته کیږي، په هغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبل سره مخ کیږي، پر لار به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به خوري، پر قاچاقي لارو د ایرانو د نور هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤل کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي، هغه شی پکار دي، دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په دې باندې ټول فشار رانیسي کورنۍ ته. غواړم تاسو خبرې ولرم
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نس کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ وسر پرسته څه وایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تیر کې خو داسې و چې کنارینه به بیکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایع، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالت ته ډیر سمو خویندې بود نور شتمنو په کورونه کې کالی پرول لغوي ته ډوډۍ پخوله نن سبا کارون هم نسته هغه له منځه تللې دي نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څه وایي همدا ورته وایي چې لاړ سه که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسه له دغه ژوند چې هر د دې کې مرګ مرګ دی راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان وژنو په ژوند کې دوه شان دي یو ضرورتونه دي اړتیاوې دي بل پرمایشات دي په کول کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي هغوی باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی په دغو کې د کمونه وکړي سپما دې وکړي د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو سمې ولیدي بیا کولی سي چې هغه فرمایشات مکتب لاړ سي او هغه هم ترسره سي
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي له یوې خوا نه کار ونه وسي له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي وضعیت څومره خطرناکه کیدلی سي
دا زیات خطرناکه کیدلی سي بد د جرمونو مور ده بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅ اخلي
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابر کړي وي او هغوی به له غټ بحران څخه ژغورلي او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو شکار دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسی هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډیر شدې دا کولای شي چې زرګون کسان پر کار سي خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دي نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي او چا څه وایي او نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ژغ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړي ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي ژغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي اخلي پخلي لپاره نقد پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بیرته له لیست څخه ایستلی یي هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یي پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کیږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولست مراجعه وکړي همدې ولست دا سیغه خلاص کړل لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هله مونږ دا چې همدا سی اوسې
ډیره زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوند یو سلامات اوسې
خوشاله اوسې ډیره مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې لمر سره په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله مال او ملګری
چپ ماں مہینے دے زوز کر زلی بنے چپ جان پوہے دے زوز کر زلی بنے چپ ماں مہینے دے زوز کر زلی
Mama, you need.